داد بدون هر گونه خشونت صورت گرفته است. مقتدا صدر ملای ارشد شیعه مذهب ضد آمریکایی در عراق از رهبران ارشد سیاسی آن کشور خواسته تا روی ایجاد حکومت نو تا هفته آینده به توافق برسند. این ملای تنرو در یک اعلامیه از جلال طالبانی رئیس جمهور، نوری المالکی صدر اعظم و عیاد علوی صدر اعظم سابق عراق خواسته تا از اختلافهای شخصی که از تشکیل حکومت نو پس از انتخابات 7 مارچ در آن کشور جلوگیری کرده خودداری کنند. المالکی و علوی رقیب‌های سیاسی در عراق به شمار می روند و هر یکشان می خواهند تا صدر اعظم آینده آن کشور باشند. قابل تذکر است که حزب مقتدا و صدر 40 کرسی را در انتخابات پارلمانی عراق کسب کرده است. بر اساس یک خبر دیگر از عراق، مردان مسلح یک نامزد انتخابات پارلمانی ماه مارچ در آن کشور را که حامی ائتلاف سنی های عراق بود به قتل رساندند. بر اساس گزارش ها، حمله کننده ها در حالی که لباس اردوی عراق را به تن داشتند، در جریان دیشب به خانه فاریس جسیم الجبوری حمله کردند و او را به قتل رساندند. پلیس عراق کشته شدن جبوری را که از حزب عیاد علوی حمایت میکرد تایید کرده است. آلمان و روسیه پیشنهاد را درباره تشکیل قوانین یک کمیته امنیتی مشترک رسیدگی به بحران‌های نظامی و ملکی توسط روسیه و اتحادیه اروپا مطرح کردند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه این موضوع را بعد از ملاقاتشان در برلین به خبرنگاران ابراز کردند. به گفته آنها نخستین مسئله برخورد با بحران ترانس دنایسر است که در دو دهه گذشته روسیه، اوکراین، مولدوا و اتحادیه اروپا را با مشکل روبرو ساخته است. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در مورد گفت: در صدر همه مسائل من فکر میکنم که این موضوع برای تمامی ادبا هم در روسیه و هم در اتحادیه اروپا نهایت مهم است. اگر ما بگذاریم که چنین چیز واقع شود، پس این اقدام حیات همه ما را خیلی ها انکشاف خواهد داد و ما را شرکای استراتژیک واقعی خواهد ساخت. در مورد ایران دیمیتری مدودف گفت که روی تحریم‌های تازه بر این کشور توافق وجود دارد، اما رئیس جمهور روسیه افزود که هیچ کس خانه تحریم نیست و همچنان ابراز امیدواری کرد که ایران صدای جامعه بین المللی را بشنود. و فیفا یعنی فدراسیون بین المللی فوتبال، رفشان آرماتوف از ازبکستان را به حیث نخستین داور مسابقه روز جمعه جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی انتخاب کرده است. آرماتوف که به حیث داور بین المللی از سال 2003 میلادی کار کرده، در نخستین بازی جام جهانی میان آفریقای جنوبی و مکزیکو در شهر جوهانسبورگ داوری خواهد کرد. آرماتوف در حال حاضر امتیاز بهترین داور آسیا را دارد. او نخستین تبع ازبکستان است که به صورت رسمی در مسابقات فیفا داوری میکند. قابل تذکر است که مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی از 11 جون یعنی به روز جمعه آغاز خواهد شد و برای یک ماه یعنی تا 11 جولای ادامه خواهد یافت. در این مسابقات 32 تیم از سر تا سر جهان شرکت دارند و برای نخستین بار این جام جهانی در قاره آفریقا برگزار می شود. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. تمامی خبرها و گزارش های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است، azadiradio.com.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
نیرو درنو و قدرمن آوردون که السلام علیکم. دازالی رادیو دی ترشناس ملندی پروگرام تموز اسمت ساروان و قادر حبیب هرکلی که پدی پروگرام که دستولی ده ملی مشورتی جرگه پر نتیجو یا پریک رو جغیشو دغراز با پدی بحث که زموش ملمانه پدی نظر سرگند کلی چی ده جرگه پریک ری با ترسه ده عملی شی ده دولت ده وستوال مخالفان و لپاره به ترسه ده منلو وروی ده سولی ده ملی مشورتی جرگی پریکره لیک ترسل و زیادی مادی لری چه پا هاگو با روستا ده ده جرگی ویان پا تفصیل خبری و که خو پلندی سرکه ووی ده سولی ملی مشورتی جرگی ده افغانستان لده دولت ها و نریوال و زواکون و غشتی ری چه هاگه بندیان ده شنیت پا توگه خوشی کری چه ده بی اساس و تورون و لمخ ده طالب پنم نیول شویدی. پریکره لیک هم دار از ده افغانستان له حکومت غواړي چې د نړیوالې ټولنې په تفاهم د ملګرو ملتو له تور لیست د طالبانو د مشرانو د نمونو د فوري استلو لپاره اقدام وکړي. د سولې ملي مشورتي جرګې همدارس د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتي چې له داسې اقداماتو ځان وساتي چې د خلکو د مرګ ژوبل او د هیواد د عامل منفعت تاسیساتو د ویجاړېدو سبب کیږي او خپلې اړیکې له القاعده او نورو تروریستي شبکو سره پرې کړي. پریکړه لیک همدارس د افغانستان له دولت او نړیوالو ځواکونو غواړي چې د هغو کسانو امنیت وس فرصتی او د ژوند ته د ستنیدو لار او ورکړي چې د سولې په پروسه کې شامل شي. په دې پریکړه کې همدارس له حکومت څخه غوښتنه شوی چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د بخلاین بهیر د ملي او دایمي ستراتیژي په توګه ومني. د جرګې په پریکړه کې همدارس د افغانستان د وروستیو اتو کلونو پر لاسته راوړنو ټینګار شوی دی. ولسمشر کرزی د جرګې په پای کې وویل چې د ځان د سولې د ملي مشورتي جرګې پریکړه لیک ته ژمن او مکلف بولي. د دولت له وسلوالو مخالفانو هم وغوښتل چې دا موقع له لاسه ورنکړي.
بله آقای ساروان، قسمی که شما گفتین ایجاد برنامه همه جانبه به خاطر آغاز پروسه صلح جلوگیری از مطرح کردن پیش شرط های قبل از اجرای مذاکرات صلح، دست کشیدن مخالفین از خشونت و ایجاد شورای عالی صلح از مسائل اساسی هستند که در قطعنامه 16 ماده ای جرگه ملی مشورتی صلح ذکر شده. در برنامه امروز زیر آسمان کبوت نیز به بحث این موضوع میپردازیم که آیا واقعا پیشنهادات جرگه میتواند آغاز خوب برای مذاکره و گفتگو میان دولت و مخالفین مسلح و در نهایت برقراری صلح در افغانستان شود یا خیر. مهمانای برنامه ما هستند هر یک عبدالحکیم مجاهد، سابق نماینده رژیم طالبان در امریکا، گل‌آقا احمدی وردک، سخنگوی جرگه ملی صلح مشورتی، و عبدالقدوس خان لودین، عضو جرگه صلح مشورتی.
موضوع تاسو خود دی جرگه دی پریکلیکس زینی عمده تکی یاد کرل، مطرح هم کرل داوریدون کلا پار خوش بوی چه دی صلح دی ملی مشورتی جرگه و این دوی شاغلی گل‌آقا احمدی د دې پریکلیک مهم ټکو ته دوی اشاره وکړي چې بیا بس د حق په اساس پیل کو. احمدی صاحب مهرباني وکړي.
لکه څنګه چې تاسو د دې پریکلیک نچور یا لنډیز یاد کړ، د پریکلیک ډیر مهم او اساسي مسائل د مشورې په توګه د افغانستان حکومت او دولت ته وړاندې کړل. البته په دې مشورو کې ډیر زیات داسې ټکي وو او داسې نقاط چې هغه مشترکه بڼه یې درلوده او د زیاترو کمیټو مشورې یو ډول وې چې په ټولیزه توګه ټولو په افغانستان کې د سولې، ثبات او ورورولۍ او همدارنګه د روانو بدمرغیو او جګړو خاتمه غوښته. همدارنګه په ټولیزه توګه آواز وشو چې د افغانستان دولت او حکومت مکلف دی ترڅو پورې د سولې داسې میکانیزم ته لاره پرانیزي، داسې یو میکانیزم جوړ کړي چې له مخالفینو سره د تفاهم دروازه پرانیزي. هغه دروازه کې مثلا د هیواد د ننوي او یا هیواد څخه بهر په هر ملک کې جوړیږي، لیکن دا دروازه باید پرانیستل شي او عملی هڅې پیل شي. همدارنګه د دې مشورو یو بل مهم ټکی دا و چې هغه یو ملي ژمنه په ډیره زیاته خواخوږۍ او په ډیره زیاته امیدوارۍ او هیله مندۍ سره خلک ورته راغلي وو، او ځین خو لا دا هم ووي چې حتی که موږ دلته د دې غره په ډډه کې کینو یا په یو چمن کې کینو او موږ وچه ډوډۍ له پیازو سره وخورو، خو دا ښه ګڼو چې په هیواد کې مو سوله وي او د سولې لپاره کار وکړو او د شپې او ورځې له طرفه کار وکړو. نو له همدې کبله زه تاسو ته ویلی شم چې هم د جرګې د سولې د ملي مشورتي جرګې ټول غړي او هم د سولې د ملي مشورتي جرګې کمیسیون او دارالانشا ډېرې زیاتې هلې ځلې وکړي څو پورې چې د سولې د ملي مشورتي د ایجنډا او د اهدافو سره سم د سولې ملي مشورتي جرګه بریالۍ پای ولري. چې همداسې وشول او لله الحمد جرګه په ډېره بریالۍ توګه پای ته ورسېده، او لکه څنګه چې تمه کېده تر هغه څخه ډېره وړاندې مخکې لاړله، ځکه چې یو ښه نیت او هوډ یې څرګند کړل او چې ته څو پر د افغانستان د ټولو ورونو قومونو او ورونو ولسونه او د ټولو افغانان ترمنځ د سولې فضا را منځته او زموږ هیواد له یو ښه ډاډمن او پرمختللي راتلونکي څخه برخمن.
آقای لودین، شما به حیث عضو ای جرګه در ارتباط به قطعنامه ای که در پایان ای جرګه صادر شد چقدر راضی هستین در مسائلی که به خاطر روی کار نمودن صلح و میکانیزم آغاز تلاش ها بر صلح، قسمی که رئیس جرگه گفته، گنجانیده شده؟
بعد از سلام، ما هم دنمی نظر هستیم که ما باید نماینده مهاجرین پشاور در یک کمپ دمی جداوت شدیم آمدیم و ما مردم در امی نظر بسیار خوش هستیم که دمی دمی جلسه اشتراک کردیم او انشالله امید داریم که در امی سا امی جلسه پیش برا او یتونا شو مثل که یک نمایشی جرگه باشه و جلسه باشه و انشالله نمی خود رئیس همون وعده داده که تاخرین لحظه ما با پالوی تان استاد است.
لودین صاحب شما گفتین اتونا شک یک جرگه نمایشی باشه، از این که شما اشتراک کردین در این جرگه فیصله هایی که شد امی روحیه جرگه در کل چطور بود؟ قسمی که قبلا هم گفته می شد بعض منتقدین این جرگه می گفتن که یک جرگه نمایشی است، شما چی میگین صاحب؟
نه ما خو انشالله بسیار امیدوار هستیم این دفعه همی کلی با یک اخلاص با یک صداقت آر ملت که بود همی تو با اخلاص با صداقت یک دست داده که ما و شما تاخیرین اندازه کوشش میکنیم که نمی مسئله نمی وطن ما آرام شو و یه مسئله پیش برا و برقرار شو و یه جلسه پیش برا بخیر.
دیر زیاد مننه مجاهد صاحب، تاسته هم ارکلای وی تاسی هم دوی پشان دی جرگی تا خوشبینه یاست دی پریکرو تا
زهم لدی سره مل په دې فکر باندې هر قدم چې په افغانستان کې د سولې طرف ته راځي هغه د افغانستان د خلکو په ګټه باندې ده، د سیمې د خلکو د بین المللي ټولنې په ګټه باندې ده. دا ډیر یو ښه قدم و د سولې په طرف باندې، منتها دا فقط د مشورو په ساحه کې و. اوس د دې عمل په دې باندې عمل کول لومړی د افغانستان دولت پورې اړه لري، که څه هم په دې کې به ډیر زیات آزاد لاسه نه وي، او دوم چې اساسي ارتباط لري هغه په بین المللي ټولنه پورې یا هغه هیوادونه چې په افغانستان کې
فکر کوي چې د دولت وسلوالو مخالفانو ته به د پریکړې د منلو وړ وي یا د مشورې
فقط اقل دومره ویلی سم چې د دولت وسلوالو مخالفینو لپاره که چیرته په دغو مشورو باندې عمل وسي د اعتماد یو فضا رامنځته کیدونکې ده، او د هغه اعتماد په ځای کې به زه فکر کوم چې وسلوال مخالفین په دې باندې خپل فکر وکوي او کیدای سي یو قدم مخکې لاړ سي.
البته په دې کې د وسلوالو مخالفینو ځینې غوښتنې لکه دا چې مخکې له مخکې د بهرني ځواکونه ووځي یا د دوی د وتلو لپاره د مهال ویش وټاکل شي، دې ته اشاره نه ده شوې، دې ته په پام سره څه فکر کوئ؟
او د جلسې یوازینۍ نقیصه که ووایو همدغه ده چې د بهرنۍ ځواکونو په ارتباط باندې ډېر یو قاطع دریځ ونیول سو، او د دې وجه دا وه چې افغانستان په ډېر یو مشکل حالت کې ګیر ده، څنګه تدریجي ډول باندې کولی سي د دې حالت نه راووځي. او د وسلوال مخالفینو هم یوازینۍ ون پوینټ ایجنډا همدغه ده چې خارجي قواوې د افغانستان نه ووځي. خو دا هغه څه دي چې د میز کله چې د اعتماد فضا رامنځته سوله او د مذاکراتو په وړاندې باندې هغه خنډونه چې موجود ولو هغه لرې سو، د مذاکراتو په میز باندې دا ډول مسایل د افغانستان د ملي منافعو په چوکاټ کې دننه کیدای سي بحث او یو نتیجې ته ورسیږي. ولې مخکې له مذاکراتو نه ډېر زیات ګامونه پراته دي چې هغه د اعتماد فضا رامنځته کړي. مخکې له دې نه چې د مذاکراتو میز ته راځي، زیر زمین باید یو تعداد ارتباطات ونیول سي د دوستو هیوادونو په واسطه باندې، او یو تعداد هغه خنډونه چې د دې مذاکراتو په وړاندې باندې پراته دي لکه د ملګرو ملتونو د بندیزونه او د هغوی تور لیستونه د امریکا او د نورو هیوادونو لخوا نه د ځینې مشرانو یا قمندانانو په سر باندې انعامونه اعلانول، او له ټولو نه مهم دا چې مخالفینو ته که د افغانستان اسلامي حزب ده که د طالبانو اسلامي تحریک ته یو ادرس ورپګوته کول چې د هغوی سره تماس ونیسي، او د هغوی سره مخ په وړاندې مخ باندې د افغانستان دولت او بین المللي ټولنه خپلې خبرې وکړي. هغه دا ده چې د دې لپاره باید یو ادرس معلوم یې، دوی باید په رسمیت باندې وپیژندل سي. دا که په افغانستان کې په یو مسؤونه منطقه کې یا په مرکز کې دا مسؤونیتونه ورته ورکړل کیږي، او که یا په کوم بل دریم دوست هیواد کې د دې لپاره دا زمینه مساعدېږي. دا هغه ګامونه دي چې لکه د لمانځه لپاره چې اودس شرطه د مذاکراتو لپاره د دغو ګامونو اخیستل په همدومره اندازه باندې لازم او شرط دی. تر څو چې دا ډول موانع نه یې رفسوي زه باور نه کوم چې د وسلوالو مخالفینو د که څوک دا هم مطالبه کوي چې هغه د پاور د مذاکراتو میز ته راسي، دا به یو غیر معقول حرکت وي. دا ځکه که نن هغه ومني پرځن سبا ته هغوی را دعوت کیږي یو هیواد ته، دوی به د چاپ پاسپورټ باندې راځي، اول ته چې لاړ سي د مذاکراتو نه بعد به کومې خواته ځي، څوک د دې تضمین کوي چې دوی به نه نیول کیږي او دوی به نه ځورول کیږي؟ نو دا ټول داسې عمر دی چې د اعتماد د فضا د رامنځته کولو لپاره په کار دی، او دغه جرګې د سولې مشورتي جرګې چې کوم اقدامونه وکړل، هم هغه تقریبا دغه سي اقدامونه لري چې هغه د اعتماد په ځای راپیدا کولو لپاره دي، لکه د طالبانو قید بندیان بي قید او شرط خلاصول، او یا د هغوی د سیاسي بندیانو په خلاف باندې چې کوم هغه د هغوی لمنځه وړل مقدمات، او یا تور لیستونه لري کول دي. دا ټول داسې امور دي چې هم د افغانستان ملت دولت ته متوجه دي او هم بین الملل ټولنې ته متوجه دي. اوس زما په عقیده باندې توپ د افغانستان د دولت او د بین الملل ټولنې په خوا کې لوېدلی ده چې دا ډول اقدامات وکوي. د عمل په هغه کې و، د عمل په ساحه کې، نه د الفاظو د تنها بیانیو په ساحه کې.
بله مجاهد صاحب، قسمی که شما گفتین با برگزاری ای جرگه حال مسائل مطرح شده که به عنوان استنیت، مثلا آزادی افرادی که به اساس به گفته جرگه قسمی در قطعنامه آمده به اساس راپورهای نادرست و یا اتهامات ناثابت شده در زندانهای مختلف به سر میبرن، و یا جرگه تقاضا کرده تا ای که مسئولیت کسانی که به پروسه صلح میپیوندن تضمین شوه. اما شما چی فکر میکنین که در صورت آغاز مذاکرات احتمالی با طالبای مسلح یک آدرس مشخص از طالبا وجود داره که با اونا اوجه رفته شد و مذاکره شد؟ با کی ها مذاکره خواهد شد؟
همین مسئله بوده قدر صاحب ما که مطرح کردیم که تا هنوز تحریک اسلامی طالبان و همچنان حزب اسلامی افغان افغانستان یک آدرس مشخص به خاطری ندارند که در مقابل اونها لیستی سیاه وجود دارند، در مقابل اونها انعاماتی وجود دارند، در مقابل اونها هیچ گونه مسئولیتی وجود ندارد در هیچ هیواد، در هیچ کشوری. په لحاظ اونها زندگی که میکنند، اونها فعالیت هایی که خود انجام میده، او زیر زمین هستند. تا وقتی که اونها زیر زمین هستند، همچنان تقاضا از اونها کردن معقول نیستند. ما وقت میتوانیم که آدرس برشان پیدا بکنیم که او روی زمین شود. روی زمین وقتی شده میتونه که ما او را به رسمیت بشناسیم و یک آدرس با اونها پیدا بکنه، و در تاریخ ملل و در تاریخ جهان امطور واقعات صورت گرفته. یک وقت سازمان فتح از فلسطین در رهبری یاسر عرفات در لیست سیاه بودند، ولی وقتی که مسئله مذاکرات شروع میشدند به آنها مسئولیت داده میشود و آدرس داده میشود. همچنان در انگلستان مخالفین آنها آدرس داده شده و آنها توانستند که مذاکرات بکنند. به لحاظ امی شرایطی هستند که قبلا باید دولت اسلامی افغانستان و همچنان جامعه بین المللی در این سلسله گام های عملی را بفرازند.
لا اسهره د ازادۍ رادیو نوې خبرونه په دې پروګرام کې ټولنیز او دینی مسائل د اسهر شریف له نظر څخه د جمعې پرز د سهار د لسو بجو په خبرونه کې د لا اسهره پروګرام وړاندې کوو.
مننه. لومړی پښتنه ښاغلی رحمت الله له کابل څخه کړې و، او هغه ویل وو چې د دې جرګې د کوم مشورې چې دی دوی زیاتره په نړیواله ټولنه پورې اړه لري، چې هغوی به په دې حق له څه رول لري، دا کار به وشي که به ونه شي. زما په نظر باندې که چیرې افغانان چې لکه څنګه چې دغه جرګې ته ژمن وو، همدارنګه د دې پریکړو یا مشورو یا فیصلو عملي کولو ته ژمن وي، زه فکر نه کوم چې بیا به نړیوالې ټولنه کې هیڅوک د دوی په مخنیوي ته ودرېږي، بلکې له دوی سره به مرستندوی وي، ځکه چې د جرګې څخه نړیوالې ټولنې په ټولي د توګه ملاتړ اعلان کړی دی، او بیا هم ملاتړ لانوی. بل پښتنه دا و چې د ولسوالۍ څخه استازي دوی ګیله درلوده چې ګواکې داسې کسان نه وو چې د خلکو استازیتوب یقیني کړی وي. په دې هکله زه باید ووایم چې هغه لیست چې نهایي شوی و له یولسګونو مرحلو څخه د دې لپاره تیر شوی و چې شفافیت پکې راشي، او د خلکو یقیني استازي جرګې ته د غړو په توګه لاره ومومي. نو زه فکر کوم چې دا واک د خلکو سره و، او خلکو خپل استازي را لیږلي دي. خو په دې ځای کې یوه وړه اندېښنه او یوه وړه خبره دا ده
چې بلکې دته ما وړه خبره هم نه وای بلکې ولوې خبره داده چې هر افغان غوښتل چې په دې جرګه کې ګډون وکړي د دوی د خپلو هیلو او تمو سره یو ځای او همدارنګه په دې بهیر کې کار وکړي او کاش کې یعنی کمیسیون په دې توانیدای چې هر افغان ته په دې کې د ګډون بلنه ورکړي وای سره لیدي چې دوی خپل ګډون د خپل استازو لپاره یقیني کړ. خو بیا هم کچېرې بیا هر څومره ډیر استازي راغلي و بیا
احمدي صاحب موجوده او ډیر اړوندونکو یو اندیشنه دا و چې آیا د دې جرګې پریکړې او فیصلې او مشورې به نړیوال هم ومني او کوونه مني دوی ته څه وایسته سو
کچری افغانان خپل مشورو ته او د سول په لار کې خپل هڅه ته په هندي ډول دوام ورکړي نو زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه به له دوی سره اختلافات ولري ځکه چې د جرګې د مخه او د جرګې په اسنا کې او همدارنګ اوسوس هم د نړیواله ټولنې څخه د جرګې په ملاتړ اعلامیه خبري.
مجاهد صاحب دې ته په پام سره چې امریکا ملګرو ملتو او جرمني د سولې د جرګې هرکلی کړی دی تاسې د دوی د هرکلی ته په پام سره څومره امیدواره یاست چې نړیواله ټولنه به هم د جرګې فیصلې ومني؟
څروان سمترم د تل لپاره زه په دې مرکو کې یو شی واضح کوم چې هر وخت دلته شرکت کوو هغه د طالبانو د اسلامي تحریک په نمایندګۍ باندې نه وي د زما شخصي نظر ده او دا باید واضح وي. خو زوایم چې دا ټول لفظي خبرې دي که امریکا د دې ملاتړ کړی ده که جرمني د دې ملاتړ کړی ده دا ټول په عمل کې به وګورو چې دوی په عمل کې کار کوي که نه کوي. هغه څه چې زما لپاره ډیر قابل توجه قابل فهم دی هغه دا دی چې مخکې موږ په واروار باندې په هر وخت کې ویلي وو چې دا مشکل د افغانانو نه ده دا مشکل دی بین المللي ټولنې ده چې دلته د دې قواوې موجودې دي. افغانانو مخکې هم جناب کرزي صاحب څو ځلې اعلان کړی دی چې زه د مخالفینو سره بې قید و شرط غواړم خبرې اترې وکوم. د دې په ملاتړ کې مخکې هم استاد رباني ویلي وو چې د طالبانو د اسلامي تحریک سره باید خبرې وسي او اوس عملا راغی د دې جرګې په مشري کې ځان واچوه دای ثابته کړه چې دی په دې طرف ده. پارلمان د افغانستان مصوبه تصویب کړله چې باید مذاکرات وسي او چا سره مذاکرات وسي هغوی باید عادل تعقیب ونه لري کنه. یوازینۍ مسله چې پاته ولا د افغانستان ملت وو دغه جرګې ثابته کړه چې د افغانستان ملت هم د همدغه خبرو طرفدار ده. البته د تل لپاره به د دې لپاره چې معنی پیدا کېدله هغه به د بین المللي ټولنې یا د هغو قوا هیوادونو چې عسکري په افغانستان کې دي هغو به د دې مخالفت کاوه او د دې مخالفت لپاره یې بې مختلفې بهانې لټولې. بیا به یې کله طالبان په معتدلو غیر معتدلو باندې تقسیم کړل کله به یې هغوی په القاعده پورې مربوط وګڼل کله به یې په تروریستانو پورې مربوط وتاړل. اوس د افغانستان ملت دا ثابته کړله چې په طالبانو کې معتدل او غیر معتدل نشته په طالبانو کې تروریستان نشته لغوی نه رقب د تروریستانو لري ده. دا چې نن جنگیز دا د افغانستان د ازادۍ لپاره جنگیز لدین علاوه دا یو ټکی بل مهم ټکی چې په دې بیان کې نشته ده او په دې په دې په دې قطعنامه کې نشته ده د جناب کرزي صاحب هغه خبرې دي چې هغوی ولې هغه تقریبا دا ټول مول دی د افغانستان د قضیه را بدل کړ. هغه وایي چې زه له کابل ته رسیدلی نه وم په کندهار کې وم شاولیکوټ ولسوالۍ کې وم چې د طالبانو مشیران ما ته راغلو طیب هغه عبدالرزاق ملا عبدالرزاق او رئیس د باغران او یو تعداد نور کسان مونه واخیستل چې رسمن ما ته د افغانستان اسلامي امارت تسلیم کړ دی یو مکتوب له مخې دی یو کاغذ له مخې خو کاغذ ما جنې وانخیستل او په دې شپه باندې سید محمد حقانی له بی بی سي نه دا خبره اعلان کړل او دا یو غوښتل چې نور موږ دلته نه غواړو چې جګړه وکړو. د دې مطلب دا ده یو خپل سیاسي اجتماعي او اقتصادي مسؤلیتونه جنې غوښتي وو او کرزي صاحب یو ته دا وعده ورکړی وله خو کرزي صاحب وایي چې دا خلک په دې پرې نه خودل هم خارجیان په سراجک سلو چې وختل چې دا خلق بندیان کې یا لمنځ یوسي او هم په د افغانستان په دولت کې دغه سي افراد او ډلې راغلو چې د دې په کورونو په سبلاړو د توهین کړو تجلیل کړو د دې ته مجبور کړي چې خارجي هوادونو ته لا لاړسي. نو دا اصلا لکه مخکې چې موږ ویل چې دا په د طالبانو لخوا نه شروع سوې جګړه نه ده، بلکې په دې باندې تپل سوې جګړه ده. دا نور هیوادونو ته لاړ، تر دوه کاله پورې د خلکو وسله په لاس باندې نه واخیستې، مګر دې ته مجبور سولو چې دی نه په افغانستان کې لري نه په خارجي هیوادونو کې. یو نه منه خپل عبدالسلام ضعیف ته چې په افغانستان په اسلام آباد کې سفیر و، سرل دی نه چې ډیپلوماتیک پاسپورټ یې درلود، ویزه یې درلوده، هغه ونیول سو، توهین سو، تذلیل سو، د دې په کتاب کې د ټولې خبرې دي. د اسلامي امارت وزیر و جناب وکیل احمد متوکل، هغه په خپله خوښه باندې راغی کندهار ته، د کندهار د والي شیرزوی په هغه باندې د ګلاغا په توسط باندې امریکایي قواو یوړ بګرام کې څو کلونه وساتل، هغه یې توهین کو، تذلیل کړ او بیا یې پرېښودل، هیڅ هغه ورسره نه و. د دې خلاصه دا ده چې په افغانستان کې مشکل خپله د افغانانو په مابین کې نسته، د افغانستان د دولت او د وسلوالو مخالفینو په مابین کې نسته، د خارجي قوا موجودیت په افغانستان کې د جنجال ور ګرځېدلی دی. د افغانستان خلق د امریکا او د اروپایي ټولنې د کومکونو نه قی نه کوي، بد نه مني. رښتیا هم که دوی له موږ سره کومکونه ونه کوي، افغانستان به نه شي جوړېدی. که هغوی له موږ سره سیاسي او نظامي کومکونه ونه کوي، موږ مشکلات سره مخامخ یو. موږ مخکې یو مشترکه جګړه درلوده په مقابل د شوروي اتحاد کې، هغوی د موږ قرضداره دي، افغانستان بیا د یو باد کې، خو نه په دې قیمت باندې چې د ملګرو ملتونو قوانین دوی تر پښو لاندې کوي، بین الملل قوانین دوی تر پښو لاندې کوي، د ټولو قوانینو برعکس افغانستان ته په خپله مخه باندې راځي. دلته چې راسي بیا افغانستان کې خپل مخه باندې عملیات کوي.
مجاهد صاحب، شما چی فکر میکنین؟ چې اکشنمنده ما، یعنی شنونده ما نظریات مختلف دادن، اکشنمنده میگه در صورت حضور خارجی ها جرگاه مشروعیت نداره، و شنونده دیگر ما میگه هر گامی که برداشته میشه بر راه صلح و از او باید استقبال شوه.
رښتیا هم د افغانستان ملت هر گام سه اخلي د صلح طرف ته، هغه د افغانستان د خلکو لپاره د تمجید وړ ده. په دې کې هم شک نسته، یو خلک یو تعداد خلق چې دا تشویش لري تر څو چې خارجي قوا په افغانستان کې موجود وي، تر څو چې د دې برلاسي وي، تر څو چې اختیارات له دې سره وي، تر څو چې د افغانستان خپلواکي وي، استقلال په ځای باندې نه وي، د افغانانو فیصلې به همدغسې تر سوال لاندې وي. د هر د جرګې د هر غړي په مغز کې همدا خبره باندې پرته وه، لکه دا جرګې فیصله وکړي او فیصله عملي نه سي بیا به څنګه کېږي. اوس هم د دې شک موجود ده چې دغه تور لیستونه د لمنځه یوسي، د دې شک موجود ده چې مخالفینو ته د ادرس پیدا کړي، د دې شک موجود ده چې دغه بندیان د بې قید و شرط خلاص شي. که همدغه د خارجي قواو د موجودیت مسله ده، نو تر څو چې خارجي قواو خپل برخلیک معلوم کړی نه وي، د افغانستان ملت یې په اعتماد کې اخیستی نه وي، هغه بې اعتمادي چې د افغانستان ملت او د بین المللي ټولنې ترمنځ را پیدا شوې ده، د دغې بې اعتمادي د رفع کولو لپاره یو څرګند ګامونه نه یې اخیستلی، یعنې اقلا د افغانستان نه د وتلو یو مهالویش نه یې منلی. نو تر هغه وخته پورې به همدغسې اشتباهات د هر وګړي په ذهن کې پراته وي او هر څوک په دا ډول فیصلو ته د شک په سترګه باندې ګوري.
بله، تاسې د مخالفینو لپاره د یو څرګند آدرس یادونه وکړه. احمدي صاحب، په دې برخه کې هم په جرګې کې بحث وشو، او که شوی وي نو منظور څه دی له څرګند آدرس څخه؟
بله، ما هغه نظریات چې د اتشګونو کمیټو واورېدل، هغوی زیاتو په دې ټینګار کړی و چې که چیرې سعودي عربستان چې د زموږ د مقدس او سپېڅلې دین اسلام قبله هم هلته ده، که چیرې هغوی په دې هکله همکاري وکړي لکه څنګه چې مخکې کړې ده، او د مذاکراتو کې د افغانانو سره مرسته وکړي، نو افغانان به ورته لبیک ووایي. البته دا د اکثره کمیټو هغه وه په نظریاتو کې دغه خبره منعکسه شوې وه، خو لیکن په ویناوو کې چې کومه خبره منعکسه شوه، هغوی دا خبره کوله چې که چیرې په هر هیواد کې دغه زمینه برابره شي، نو د دوی مشوره د افغان لوري ته چې باید لبیک ورته وویل شي او د مذاکراتو لاره پرانستل شي، او د دې دروازې د پرانستلو لپاره به جدي هڅې کوي.
چرا افغان ها و تعدادی از ملت های دیگر در تاریخ مبارزات سیاسیشان از خشونت کار گرفتند؟
متاسفانه به سلم پیری پتون
در تاریخ معاصر رژیم های استبدادی تعداد زیادی از کشورها از طریق مبارزات صلح آمیز سرنگون شدند، اما در افغانستان هنوز هم خونریزی جریان دارد.
فیلن در افغانستان مشکل گذاره است که نسل جوان احترام
عدم خشونت چی نوع مبارزه است و پیشگامان آن کی هاند؟ پاسخ به این و سایر پرسش ها را در سلسله از گزارش های خاص که به زودی از رادیو آزادی به نشر خواهد رسید شنیده می توانید.
ایجاد برنامه همه جانبه به خاطر آغاز پروسه صلح، جلوگیری از مطرح کردن پیش‌شرط‌ها قبل از اجرای مذاکرات صلح، رهایی افغان‌های بی‌گناه از زندان‌های تحت کنترل نیروهای افغان و خارجی، حذف نام‌های مخالفین از فهرست‌های ملل متحد، دست کشیدن مخالفین از خشونت و ایجاد شورای عالی صلح از مسائلی هستند که در قطعنامه 16 ماده‌ای جرگه ملی مشورتی صلح ذکر شده است و این قطعنامه روز جمعه در مراسم اختتامیه این جرگه انتشار یافت. ما در رابطه با از این موضوع صحبت میکنیم در برنامه امروز زیر آسمان کبود که آیا این پیشنهادها و این مشوره های جرگه مشورتی صلح میتونه که آغاز خوب بر مذاکره و گفتگو با مخالفین مسلح دولت افغانستان باشه و پیامدهای در زمینه برقراری صلح و ثبات در افغانستان داشته باشه. مهمانای برنامه ما هستند هر یک عبدالقدوس خان لودین، عضو جرگه صلح مشورتی، گل‌آقا احمدی وردک، سخنگوی جرگه ملی صلح مشورتی و عبدالحکیم مجاهد، سابق نماینده رژیم طالبان در ایالات متحده آمریکا.
احمدی صاحب، لمړی تاسو درزو اغه لمړی موضوع ترازو چې تاسو یادونه وکړه چې کېدای شي چې په یو بل هیواد کې د وسلوالو طالبانو مشرانو ته پناه ورکړي شي، من جمله د عربستان یادونه وشوه، څه فکر کوئ چې وسلوال طالبان به همداسې یو شی ومني؟
زه فکر کوم چې په پرونیو مذاکرات کې د پناه په نوم باندې داسې کوم خاص هغه نه دی راغلی لفظ، لکن د مذاکراتو دا چې مذاکرات په کوم ځای کې پیل شي، په خپله په افغانستان کې یا مثلا په ګاونډیو کوم هیوادونو کې یا هم په عربستان سعودي کې او یا په بل ځای کې، لکن د جرګې ګډونوالو په دې باندې ټینګار کاوه چې هرومرو به دغه مذاکرات پیل کیږي. او لکه همدا اوس چې موږ د ازادۍ د رادیو د څپو څخه واورېدل چې د هیواد ولسمشر جلال اعتماد حمید کرزي هم خپل ژمنه یو ځل بیا اعلان کړه چې د دې عملي کېدو لپاره به موږ لازم اقدامات کوو، بیړني اقدامات وکوو. او د دې کارشناسانو په نظریاتو کې هم همدغه یو خبره چې ټولو په یو آواز کوله، د دې مشورو عملی کېدل او یاد لکه چې محترم فاروق وردک صاحب ویلي، د ملي ستراتیژۍ په بڼه باندې اوړېدل هغه لوی ټکی دی چې په دې هکله به بیړني اقدامات کېږي. او
تشکر احمدی صاحب. آقای مجاهد، میخوایم که نظر شما را هم بشنویم. قسم که شنیدم یکی از کارشناسای ما گفتن که دولت افغانستان پیش از این هم برخورد ضعیف داشته، با بحث یک شریک قوی نتانسته که با جامعه بین المللی برخورد کنه و پیش از این در برخ مسائل دیگر هم چی مبارزه با فساد اداری یا قاچاق مواد مخدر بوده، از اقدامات حکومت افغانستان انتقاد شده و گفته شده که حکومت افغانستان نتانسته که یک برخورد قوی کنه در این موارد تا ای که یک دستاورد روشن داشته باشه. چه فکر میکنین شما که در مواردی که جرگه پیشنهادهایی که به حکومت افغانستان و یا در کل بگوییم به دولت افغانستان داشته، تا چه حد این پیشنهادها را خواهد توانستن که عملی کنند؟
قدرس محترم، د جناب متوکل صاحب د خبرو په تایید باندې او همچنان د وردک صاحب او فرق وردک صاحب د دې خبرې په تایید باندې چې د دغه د ملت فیصله دی او دا څوک ندیدن نسنی ولی، زما په عقد باندې د سولې د مشورتي جرګې دغه فیصلو کلیبی خو د افغانستان د دولت لاس ډیر مضبوط کړی دا او یو قوت ورته وربخلی دا. همدارنګه د وسلوالو مخالفینو مطالباتو ته هم یو قوت وربخلی دی چې افغانستان باید د خپلو فیصلو خاوند وي. افغانستان خپله په افغانستان په افغانانو باندې اداره سي، په افغانستان کې امنیت خپله باندې د افغانانو په لاس باندې راسي. کله چې کرزي صاحب دې ته اشاره کوله چې دغه زموږ د دولت کې د افرادو د ځینې کړیو دغه بد اعمال ولسي، حالات هم دغه ځای ته راورسول. اوس دولت دې ته متوجه سوی دی چې خپل دولت خپل حکومت باید له دغسې افرادو خلاص کړي تر څو چې له یوې خوا له فساد اداري نظام خلاص کړی وي او خپل نظام ته استحکام وربخلی، او له بلې خوا دغه شخړه چې په افغانستان کې په الحال روانه ده د خارجي قواوو په سر باندې د وسلوال مخالفینو له هغو سره خپل مذاکرات قوي کړي او خپل ځان نور هم د ملت په فیصلو باندې قوي کړي او ملګری ملتونه یا بین الملتونه دې ته قانع کړي چې دغه د ملت فیصلې دي، تاسې باید نظر انداز نه کړي، یعنی همدغه تور لیستونه باید له منځه یوسي او هغه سیاسي بندیان چې دي هغه به غیر شرط باید خلاص شي او د خپلو پوځونو د موجودیت په حکله باندې تاسې د یو ټایم ټیبل یا د مهالویش په حکله باندې تاسې یو څه باید پیشرفت وکوي. افغانستان دغسې یو خارجي قوا موجودیت په افغانستان کې په دومره آزاد لاس باندې بې قید و شرط دا نه تنها د افغانستان د ملي عناناتو په خلاف، د افغانستان د ملي قوانینو په خلاف، بلکې د بین المللي قوانینو په خلاف هم یو عمل ده. د ملګرو ملتونو منشور په ډېر صراحت باندې وایي، دوی وایي چې د ملګرو ملتونو قواوې باید یو مملکت د یوې ګټ د یو مملکت په ګټه باندې باید استعمال نشي.
مجاهد صاحب، در حال حاضر هم نیروهای بین المللی در افغانستان حضوری که دارن، فکر نمیکنین که بر اساس قطعنامه شورای امنیت ملل متحد آمدن و حضور دارن؟
زه هم دا خبره کوم چې د ملګرو ملتونو منشور کې صراحت داسې کوي، زه به هم د دوهمې ماده وم بند تاسو ته وایستم، وایي نتنګ کنټین ان د پریزنټ چارټر شال آترایز د یونایټډ نیشنز ټو انټروین ان ماترز ویچ آر اسینشلی ودین د ډومیسټک جورسډیکشن آف ان اسټیټ. وایي دا دوهم ماده وم بند د ملګرو ملتونو منشور وایي چې په دې منشور کې هیڅ داسې مواد وجود نه لري چې ملګرو ملتونو ته د دې اجازه ورکړي چې د یو هیواد په داسې چارو کې مداخلت وکړي چې هغه د دې په داخلي صلاحیت او په داخلي حاکمیت پورې اړه لري. د افغانستان ټولنه نه غواړي چې د ملګرو ملتونو سره په جنجال باندې سي یا بین الملللي سره په جنجال سي، د دې کومکونو ته ضرورت لري، خو هغه کومکونه باید هم د بین المللي قوانینو په چوکاټ کې وي، هم زموږ د ملي قوانینو په چوکاټ کې وي، هم د موږ د
دولت افغانستان، حکومت افغانستان میتونه که اقدامات را سر دست بگیره و تصامیم و مشوره های این جرگه را عملی کنه؟
زه وایم چې دغه جرګې د افغانستان دولت یو مضبوط قوي لاس په لاس باندې ورکړه. د ملګرو ملتونو د منشور مطابق هر هیواد په دې کې مستقل حق لري، مساوي حق لري چې د دې فیصلې باید د ملتونو فیصلې باید ومنل شي. دا په اوله ماده په دوم باندې د منشور د ملل متحد کې موجود دي.
بله، ډېر زیاته مننه.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
مجاهد صاحب مهربانی.
بله، د مخکنی اروید سوال کوون کې او د ورستنې د دوالو په جواب کې باید عمر ارزو کوم چې رښتیا هم دا ده چې کچیرته د خارجي قواوې د افغانستان نه ووځي، خلق دا فکر کوي چې یو ځلی به بیا په افغانستان کې جګړه پیل شي، داخلي کورنۍ جګړه. ما په عقیده باندې موږ ډیر زیات دیرس کاله تجربې ترلاسه کړلې، نو د دیرس کاله تجربې په نتیجه کې موږ د داسې خدشاتو باید مخه ونیسو. دا چې دغه جرګې مشیرتوب خپله باندې رباني صاحب کاوه او د طالبانو اسلامي امارت په خلاف باندې هم د استاد رباني په مشیرتوب باندې جګړه روانه وله، نو هغه خپله باندې لاس د سولې لپاره اوږدوي. نو زما په عقیده باندې که چیرته خارجي قواوې په دې باندې قایل شي چې موږ افغانستان مستقل و آزاد پرېږدو او د افغانستان سره طویل المدت اقتصادي او سیاسي کومکونه کوو، خو په یغه صورت کې چې د خپل منځ کې سره جوړ شي، یو د ملي وحدت او د اسلامي وحدت یو حکومت رامنځته کړي او دغه حکومت دغه حکومت پورې ادامه وي، دغه نهادونه د دغه حکومت موجود وي، نو زه باور لرم چې په یغه صورت کې به د روی جوړې په صورت کې چې کوم میکانیزم رامنځته کیږي، بیا به دا ډول جګړې نه رامنځته کیږي.
تشکر مجاهد صاحب. خب آقای احمدی، شما چی میگین؟
مجاهد صاحب هم نواستم و ایره میگین که بیاین که
انتظار داشته باشیم به نتایج این مشوره ها و همچنان عملی شدن این مشوره ها. در مورد این مشوره هایی که داده شد و تصمیمی که گرفته شد، نه تنها حکومت افغانستان و همچنان اعضای محترم جرگه ملی مشورت صلح مسئولیت بس بزرگ داره، بلکه هر افغان که اگر آنها در صف مخالف هم قرار داده مسئولیت داره تا در راه تامین صلح مسئولیت خیش را ادا نماید و از تأسیسات زیربینایی افغانستان حمایت نمایه و آنها را نگهداری کنه. هر مملکت که حکومت نداشته باشه اونا به بدبختی های متعددی، چون ما شاهد تاریخ خود هستیم، ملتفت مواجه میشه. دیگه ما باید کوشش کنیم تأسیسات زیربینایی خود را و همچنان تأسیسات حکومتی خود را نگاه کنیم و در مورد ایجاد وحدت ملی و در پرتو دین ما، در پرتو عنانات ما و در پرتو قانون اساسی کشور سعی به عمل بیاره.
بله احمدی صاحب، شما اگر گفتین که دیده شود که اقدامات بعدی در راستای فیصله های جرگه و مشوره های جرگه چطور به پیش میره و یا چی خواهد بود، اگر در ارتباط یک روشنی پرتین که آیا می کمیسیون تدارکاتی به خاطر برگزاری جرگه که تعیین شده بود، همی کمیسیون به کار خود ادامه میده و در این زمینه فعالیت میکنه و یا هم کدام نهاد دیگه ایجاد خواهد شد و یا اقدامات جرگه به مشوره جرگه به طور کل و همی پروسه صلح اگر بگویم به طور کل چطور به پیش خواهد رفت در آینده؟
ما فکر میکنیم که وظیفه کمیسیون تدویر جرگه ملی مشورت صلح رسما پایان یافته و جرگه الحمدلله به خوبی و به موفقیت تدویر یافت و ای به تصامیم جرگه و گام های بعدی ضرورت داره که در پرتو مشوره های جرگه چی تصمیم گرفته خواهد شد، چون ساعت 4 از ماز صدای رادیو آزادی شنیدیم که جلالتمام جمهور رئیس ارشاد فرموده تا در مورد عملی نمودن مشوره های جرگه گام های عملی برخواهد شد و ای به آینده تعلق داره و همچنان به اطراف مسئول وزیر داخل که آیا بعد از این همی وظیفه را به کمیسیون تدویر جرگه ملی مشورت صلح محول میسازه یا کدام ارگان دیگر موظف میسازه تا در این راستا سعی به عمل بیاره.
تشکر سب و جاید سب ده اوریدون که چه دوری تماس ده و دستی و نظر لری چه وی که طالبان و تا دستی مذهبی وزارتون و سپرل شی څه فکر کوي؟
په ابتدا کې ویل چې دلته مشکل د افغانستان د وسلوالو مخالفینو د افغانستان دولت ترمنځ وجود نه لري ګا دا غواړي چې خپل منځ کې خپل مشکلات حل کړي. مشکل د خارجي قواو د موجودیت مسله ده، تر څو چې خارجي قواو په افغانستان کې وي نه د افغانستان دولت خپل فیصلې عملي کولای شي او نه به دا جګړه پای ته رسیږي.
شما گفتین که تا زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان باشه دولت افغانستان اقدامات خود عملی کرده نمیتونه، چرا به نظر شما؟
دازه که موږ په ما افترام دا خبره وکول څو ځله د افغانستان رئیس جمهور د دې اعلان وکاو چې زه مستقیمه د ملا محمد عمر مجاهد او د حکمتیار سره واړم مخمانی خبره وکم، ولې د دا خبره دوباره د امریکا د خوانه او د کاناډا د خوانه او د بین المللي ټولنې له خوانه بیرته رد وسولې چې تنسی کولې د کسانو سره چې هغه غیر متدل دی او هغه تروریستان دی غو سره خبره وکوي؟
دا خبره کړې د باغ خلک چې القاعده سره اړیکې نشلې لغو سره د خبرې نکوي، دا مسله خو بیا فرق کوي.
تر اوسه پورې نه د طالبانو اسلامي تحریک او نه د افغانستان اسلامي حزب دا ویلي چې موږ د القاعده اعضای یا غړي یو. دا قضیه نور هم
کنه یو هیڅ وخت هم دی ویلي چې موږ له القاعده ویډیو لغو سره اړیکې نه لرو، هیڅ وخت دا نه دی ویلي.
د جګړې په میدان کې هر څوک لخپل حلیفانو نمرسته ترلاسه کوي. د افغانستان دولت له څلوېښتو هیوادونو څخه مرسته ترلاسه کوي او دوی که په دې جګړې په دې میدان کې د یو چا نمرسته ترلاسه کړي هغه مرسته یې واضح معلومه نه ده، نو هغه باید په دې باندې متهم نه کړي چې دا د دې سازمان غړي دي.
مجاهد صاحب، در رابطه با حضور نیروهای بین المللی در افغانستان و حضور 40 کشور شما صحبت کردین، گفت چی فکر میکنین؟ آیا طالبان خواهد دانستن که بیرون از نفوذ حامیانشان که اشاره شما با اونا داشتین که در برخی از موارد به کشورهای همسایه اتهام حمایت از این گروه بسته میشه، خود توانستند که شامل پروسه صلح شون و شامل مذاکرات شون؟
څنګه چې د اسلامي امارات په دوران کې زلدې سره په جریان کې پاتې سویم، ما ته معلومه ده چې د اسلامي امارات مشرتابو د دې استقلال درلود، د دې استعداد درلود چې خپل فیصلې خپل باندې وکوي. ما ته معلومه ده د پاکستان د رئیس جمهور مطالبه دی، د پاکستان د وزیر داخله مطالبه د اسامه بن لادن په ارتباط باندې مسترد کړل. نو زه باور لرم که هغه په دې باندې متیقن سي چې بین المللي ټولنه موږ سره یوازې په سیاسي او اقتصادي ډګرونو کې او علمي ډګرونو کې مرسته کوي، او نور افغانستان خپل استقلال او خپل هویت ورته سالم پرېږدي، هغه به د مذاکراتو میستراسي او د افغانستان د دولت سره به دا ډول فیصله وکوي چې هغه نتیجه به په افغانستان کې د یو اسلامي ملي وحدت حکومت جوړول وي.
با توجه به صحبتاتو مجاز په دری اواخر حزب گلبدین حکمتیار که از مخالفین مسلح دولت افغانستان به شمار میاد در کنار طالبان و گروه دیگه، اونا گفتن پس از اینکه رئیس جمهور ایالات متحده اعلان کرد که از جولای 2011 خروج نیروهایشان را از افغانستان آغاز میکنند، با توجه به این امر اونا آماده مذاکرات با دولت افغانستان شدند. چی فکر میکنین که چرا طالبان به این مسئله توجه نمیکنن؟ آقای احمدی اگر شما در این مورد روشنی پرتین.
بله، در مورد حکومت اسلامی باید بگویم که حکومت افغانستان اسلامی است و نامشان هم جمهوری اسلامی افغانستان است و تمام قوانین افغانستان مطابق قوانین اسلام تدوین شده است. در مورد سوال مشخص شما باید علاوه نماییم که دولت کوشش دارد تا در راستای صلح سرتاسری و در راستای جرگه ملی مشورت صلح و مشوره های آن باب دروازه را با مخالفین باز نماید.
که لودین صاحب وای، لودین صاحب تاسو دې ځینو اوریدونکو نظرونه واوریدل، ویلې چې وای تر څو بهرنی ځواکونه په افغانستان کې وي نو طالبان به هیڅکله سوله ونه مني، تاسو څه فکر کوئ؟
تاسو په اجازه صاحب ما خو نظر دا شی ده که په دې کې واقعا صداقت او اخلاص یو شادي کوم وادي را سره وکړه، لکه رئیس او لکه خارجي قوتو چې رئیس سره وعده کړی که با خپل وادو پاو که انشالله دا جلسه دا روغ جوړه به اتمن انشالله سر ته ورسی. او بل ما یو سانه ولیدل په دې جلسه کې سه کور دی ودانی لکه کرزی صاحب ډیر کلک وعده وکړه، او استاد هغه جناب حضرت ثبات دام جدیدی په دې سپینه ګرب خلکو غږ وکړ چې بچانو ټول دا سولې ته راټول سي، لکه فاروق وردک ډیر کوشش وکړه او د افغانستان د ټولو ملتو سپین ګیرو او زنانه او ځوانانو دا ټول عدالت او بل
د دې دوی کوشش خبر سوال نه ده. دا چې څه فکر کوي چې طالبان به دغه کوششونه چې د خلکو کړی دي دوی به ومني دا د دوی کوششونه د دوی د زحمتونه د دوی وړاندیزونه
خود دا وایم ما په نظر به دا ومني چې د تور لیس خلاصي او ناکه بمبارونه نه وي، ناکه کورونه نه وتل نه وي، او په خپل وعده وفا کولي صادقانه سره او هغه نور زوریدل نه دا ان شاء الله ومني سره کوم خاصی دی بازی اغم باید ومنل سي، او بل دا ان شاء الله د مو خدا زو تلویګي سردار او خدا کول یعنی ګوره دی اتوس کمیټي دی اتوس کمیټو کې دا زنانه او سپنګیر دا ویل چې انا اکثر وزر الله خوشالي بازی سي خدا دی وکي دا وطن جوړ چې حالت طالبان ته غوړي دا خوندي سپنګیر ځوانانو او د هر ملت سي چې حالت غوړي ورزو زړلې څنګه کومه غلطه لبینم لاړی سو ورزو چې خدا پاک دا وطن نه جوړ.
من تشکر لودین صاحب. خب مجاهد صاحب در آخر به شما میایم، از شما میخوایم بشنویم که با مشوره که از سوی جرگه ارائه شده به عنوان استنیت و همچنان برخی از مواردی که تذکر رفته در قطعنامه از جمله گفته شده که تلاش های صلح نباید دستاوردهای نظام و ارزش های قانونی آن را زیر سوال قرار بده که منجر به ایجاد بحران تازه در کشور میشه. با توجه به می بند امی قطعنامه اگر بگوین که طالبات تا چه حد موافق خواهد بودن یا راضی خواهد شدن که بیاین به پروسه صلح بپیوندن؟
قدر حبیب صاحب یو ځل بیا وایم چې زباور نه لرم چې د افغانستان د افغانستان د دولت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د اساسی مشکل هم دغه وي. که د افغانستان قانون اساسي دی، ما وویل چې اولو دومه درېمه ماده په صراحت باندې وایي چې دا دین د اسلام ده او هیڅ قانون مقابل د اسلام د معتقداتو د احکامو په خلاف باندې منظور نه ده. دغه درې مادې په 1940 ماده کې چې فصل د تعدیلاتو ده هلته تضمین شوې ده. هر ماده د قانون اساسي قابل تعدیل ده، خو دا درې مادې قابل تعدیل نه دي. بنا وخت چې قانون اساسي په دې باندې صراحت کوي چې هر ماده قابل تعدیل ده، نو ولې موږ د وسله والو مخالفینو سره قانون اساسي باندې دومره ټینګ سو چې دا قانون اساسي نو د قرآن یو تور کې دی، هیڅکله نه شړنګېدی. که نه هغه خپله باندې وایي قابل تعدیل دی، چې قابل تعدیل ده کوم مادې چې هغوی غواړي چې تعدیل سي باید د ملي منافعو په چوکاټ کې له هغو سره باید بحث پرې باندې وسي. لیکن کومه مسله چې زه مطرح کوم په دې هغه باندې هغه دا ده چې د مهالویش د خارجي قواوو دپاره د خپله اوباما ویلې چې راتلونکي کال د جولای نه زه مهال هغه شروع کوم وتل د خارجي قواوو، ولې د امریکا کانګریس د اوباما خبره بیرته مسترده کړه چې دا ډول جدول زمانی ورته ورکول غلط دی. څو ځلې د امریکا د رئیس جمهور خبرې دوباره ویتوس ولې دوبله د دې خبرې په هوا کې ولې بیا به د دې وزیر خارجه او وزیر دفاع به دغه خبرې بیا ورته ویتو کړلې. دا خبره لیک پیچیده غونډه ده. زه باور لرم چې د جګړې په میدان کې امریکایان یا ناتو دا جګړه نسی ګټلې. بهتر خبره ده مخکې له دې چې خپل ملتونه او خپل اقتصادونه تباه کړي او مخکې له دې چې د افغانستان ملت نور برباد کړي، بهتر خبره ده چې ټول تمرکز په دې باندې وسی څنګه خارجي قواوې د افغانستان نه ووځي او په نتیجه کې داسې دولت رامنځته شي چې دغه د ملګرو ملتونو یو بامسؤلیته دولت وي او د هیڅ هیواد په خلاف باندې دا خاوره استعمال نه شي او دغه تعهد بین المللي ټولنه وکوي چې د افغانستان سره طویل المدت اقتصادي او سیاسي او ډیپلوماټیک او نظامي د تعلیم تربیت.
تشکر مجاهد، ډیره زیاته مننه.
دا یو ځنی لار دی حل ده.
احمدی صاحب تاسو څه وایست؟ صرف یو دقیقه وخت لري. تاسو دې مجاهد صاحب څرګندونو په حقله څه وایست؟ دوی خو وایي چې دغه فیصله له دې خبرو داسې معلومی شي چې وایي دا فیصله اساسي مشکل نه حل کوي، بلکې اساسي مشکل هغه وخت حل کیږي چې بهرني ځواکونه ووسی.
بله، دا فیصله واضح دی او ښکاره دی او په دې کې دا خبره په جوتو او ښکاره توګه باندې راغلی ده چې د افغانستان د حکومت هغه لاسته راوړنو چې په تیرو اتو یا نهو کلونو کې لاسته راوړی دی هغه په خپل ځای پاتې وي او هر څه به د افغانستان د اساسي قانون او مروجه قانونو له مخې پر مخ ترومي او د سو د مخالفینو سره د سولې د میکانیزم د رامنځته کولو او همدارنګه د سولې د لارې د پرانستلو لپاره به هڅه کوي.
تشکر زیاته مننه له ټولو درنو ملمنو څخه، ښاغلیو ګل آغا احمدی، عبدالحکیم مجاهد او عبدالقدوس لودین څخه چې زموږ بلنې ومنله. له درنو اوریدونکو هم ډیره مننه چې ټلیفونونه یې وکړله او نظرونه یې څرګند کړل. د ازادي راډیو خپرونې تر 2 بجو پورې دوام لري.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.